دغه برخه کې هم کار وشي او پښتو ژبه لا بډای شي.
یو مسلې په اکل خو موږ تاسې ټول ښه پوهیږو چې په ټولنه کې په اوس وخت کې څه شي ته موږ ډېر اړتیا لرو، او همدارنګه د انسان مجلې په برخه کې که زه ووایم چې فلسفي او اروایي او په ټوله کې انساني علوم ډېر کې په خپرېږي، یعنې دا به مبالغه به نه وي چې زه ووایم چې انساني علوم واقعا ډېر کار ته اړتیا لري، څېړنو ته اړتیا لري، تحقیق ته اړتیا لري، په هغو باندې باید کار وشي.
او څنګه بیا انسان مجله کې تاسو چون راورشناسینه فارغ ارواپوهنه ملوستې ده، تاسو خپل هم پکې ګډون کوي، ځینې مقالې لیکي په دې مجله کې خبروي او خپل علمي اثر مو؟
ما چې کله لومړی سر څخه خپل اکاډمیک او علمي فعالیتونه پیل کړي دي، له لیکنو او همدارنګه له مختلفو څیړنو څخه مې پیل کړي دي، او په ځانګړي ډول په خپل برخه کې یعنې د ارواپوهنې برخه کې ما لیکنې کولې او څیړنې مې ترسره کولې. بیا په دې وروستیو کې د انسان مجلې کې چې کله زه خپلې لیکنې لیږم او خپروم، یې لومړۍ لیکنه مې د انسان مجلې په درېیمه ګڼه کې، دقیقا درېیمه ګڼه کې خپره شوې ده، د جنسی جګړې، جنگ، ښځه او سکس تیج سیدلیک لاندې خپره شوې ده، او د دې ټولټال هغه عمومي د جنگ او د جنسیت د فلسفې په اساس باندې خپره شوې ده، مطلب عمومي موضوع یې همدا دی. او دومره لیکنه د انسان په څلورمه ګڼه کې چې خپره شوې ده، د تعلیم تربیې یا د ښوونې او روزنې له نظره ایډیال انسان څوک دی، او راتلونکي پنځمه ګڼه د انسان پنځمه ګڼه کې به د ښځو په وړاندې د ښځو په هکله زما لیکنه وي.
او د هر څنګه چې مثلا تاسو خپل لیکنې په دغه انسان مجله کې خپروي، آینده کې تاسو تصمیم لرئ، تاسو پلان لرئ چې دا یو کتاب چاپ کړئ په دې برخه کې، او یو کتاب هم لرئ؟
د انسان مجله او انسان ویب سایټ تر څنګ په عملي ډول او تیوریکي ډول باندې ما په لومړي سر کې یادونه وکړله چې په یو بل نوي میکانیزم باندې د ښځو د لاسرسي په اکله، البته تعلیمي لاسرسي په اکله، موږ په یو نوي تیوري، البته چې عملاً به په ټولنه کې ترسره کېږي، په دې باندې کار کوو چې د هغو مستقیما مسؤلیت زما په لاس کې دی، او زه له خپل همکارانو او یو غټ ټیم په همدې باندې موږ کار کوو. په کتاب باندې به مې چېروسه فکر نه کوم، سې فکر ورباندې کړی وي، خو یو څه باید ووایم. د انسان مجلې په هکله چې موږ د انسان مجله د کتاب په توګه مطلب قبوله کړې ده، ځکه چې مطالبې د ډېر زیات په ټولنه کې د مینهوالو د مینې وړ ګرځېدلی دی او د خوښې وړ ګرځېدل دی، او هڅه کوو چې دغه زموږ اکاډمیک او علمي فعالیتونه یوازې د کتاب یا د مجلې د ویبسایټ یا د نورو سیزونو یا نور کاپي یا چاپ شوو موادو او اثرو تر لمنې پورې محدود نه شي. غواړو چې عملاً یو میکانیزم په ټولنه کې رامنځته کړو سي، عملاً لاس په کار شو، او د کارونو ترسره کړو، نه یوازې ده چې موږ کتاب چاپ کړو یا مجله چاپ کړو یا ویب سایټ مخ ته یوسو.
ډېر ښه. شفیقه جانې، زه داسې خبره شوم چې تاسو په دې وروستیو وختونو کې یو مډال هم ترلاسه کړی دی، نو که دې مډال په اړه معلومات راکړي چې دا د چا لخوا و، څنګه مو ترلاسه کړ؟
دا مډال چې د ولسمشر لخوا د نوي کال په لومړۍ ورځ باندې داسې پروګرام ډیزاین شوی و، پروګرام شوی و چې دوه ویشتو تکړه لیکوالانو چې په هغه کې د لیکنو برخه کې یا فرهنګي چارو کې اکاډمیک فعالیتونو په اساس ادبي چارې ښه تکړه نثر لیکونکی یا د لیکنې لیکوال او مختلفو یا شعر لیکونکی یا مجله همداسې رنګه ښه لیکال غوره کتاب دا اثر معیارونه پکې ول، د دې پر اساس باندې دوه ویشتو کسانو ته مډال ورکړل کېدل، چې په دې کې له نیکه مرغه شل نارینه کسان ول او دوی ښځینه پکې ګډون درلود، چې په دې کې یوازې ولمه او د دې ځانګړې معیار چې وروسته بیا زه دوستانو څخه په پوښتنې باندې زه پوه شولم چې د دوی معیار دا و چې زما لیکنو ته یې ځانګړی معیار دا ورکړی و چې لیک په متفاوت ډول باندې لیکمه او فلسفي برخه کې دی، او هغه باید خدای چې مطلب کار نه دی باندې شوی یو ټولنه دته لازمي اړتیا لري او موږ تاسې عملاً وینو چې ټولنه کې څومره دې علومو ته اړتیا لیدل کیږي. نو په دې اساس باندې دوی وروستي اکاډمیک او علمي فعالیتونه د انسان مجلې چې ما تیر سره کړي ول د دې په معیار او د دې په اساس باندې د علامه سید جمال الدین افغان عالي دولتي نشان ماته هم په دې باندې وویاړولم. او د دې ژبو کې موږ یو متل لرو چې کوچک نوازي مې کنن. نو په دې باندې ماته د فخر په نصیب کړ. زه ډېر له ټولو لومړی خو له ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غني څخه ډېره مننه کوم او ټولو همکارانو څخه سیده زمینه یې موږ ته مساعده کړله د 200 کسانو ته.
تاسو ته لا بریالیتوبونه غواړم. ډېره زیاته مننه.
مهرباني. مننه کوم له تاسو څخه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
درختن ولې صداقت او پاکي په اړه کې مو خای نکلونه اوریدلې وي. دا نکل چې وسې وګمره شې دی راوروي هم پر درختن ولې ټینګار لري. نکل پر پیغام سربېره جالب تصویرونه هم لري. د کومو ژویو چې په نکل کې د کرکټرونو په توګه استفاده شوې ده راوی د هغو له خصوصیاتو خبر دی او داسې انځور کړي چې د سړي زړه تلویږي. ځینې لیکوال دې ټکي ته پام نه کوي. ممکن په توتکۍ د باز غوندې ښکار وکړي چې دا بیا عیب دی. په کار ده که ژوي په خپلو کیسو کې د کرکټرونو په توګه کاروو د هغوی په خصوصیاتو ځانونه پوه کړو او هغسې انځور کړو لکه څنګه چې دی.
یو وسلتي افسانه ونو یو وخت یو کونډه وه او د دې کونډې یو زوی و چې جک نومېده. دوی که څه هم بې وزلي وه خو ماته ګوډه ګزاره یې روانه وه او هغه د چا خبره پرده یې کیدله. په دې منځ کې یو کال وچکالی راغله. خلک بې وسه شول او دوی چې هسې هم بې وسه وه لوږی په تنګ کړل. مور خپل زوی جک ته وویل هسې نه د کچالانو د فصل تر رسیدو له مخه له لوږې ومرو. زوی ورته وویل مورې ما ته اجازه راکړه چې په روزي پسې له کوره ووزم. زه بس یوه پتیره ډوډۍ او د هغې په منځ کې یو سورکړی چرګ غواړم چې په لار کې وږی نه شم. نور به که خدای کول تش لاس نه راستنېږم. مورې ډوډۍ ورته برابره کړه په کڅوړه کې یې واچوله. کڅوړه یې زوی ته ورکړه او زوی یې په خدای وسپاره. لپاره لاسې رانه ووهلې چې جک له کوره ووت او مزلې پیل کړ. دی د کار په لټه هرې خواته لاړ خو کار نه پیدا کېده. ماسپښین مهال چې د یوه ډنډ په خوا کې تیریده یو خری ولی چې د ډنډ په اوبو او خټو کې نښتی دی. خره ورته وویل زلمکیه له ډنډه مې راوباسه مرسته راسره وکړه ګڼې دلته خښېږم لاهو کېږم. خر تر غاړې پورې په اوبو کې لاهو و. جک د بچولو په فکر کې شو. اوبو ته یې د خره له پښو سره تیږې واچولې چې ګوندې خر ورباندې پښه کېږدي او راووزي. همداسې وشول. څلور بول راووت. خر چې بچ شو جک ته یې د مننې په خاطر غاړه ټیټه کړه. ویې ویل هیڅ وخت وږی نه شي. او بیا یې له جکه پوښتنه وکړه چې چیرته روان دی. جک ورته وویل چې په روزي پسې له کوره راوتلی دی. خر هم له جک سره د لارې ملګری شو. لږ مخکې دوی څو کسه شو هلکان ولیدل چې یو زوړ کمزوری سپی په مخه کړی دی. سپی چې په لکۍ پورې چای جوشه غوټه ده منډې وهي او هلکان ورپسې دي. دغه وخت خر هلکانو ته ورنږدې شو او هنګاره یې کړه. د هنګارې آواز دومره لوړ او بوګنوونکی و چې هلکانو سپی پرېښود او د کورونو په خوا یې منډه واخیسته. وروسته بیا جک د زاړه سپي له لکۍ څخه چای جوشه را جدا کړه. سپي وویل هیڅ وخت وږي مه شئ چیرته روان یاست؟ جک ورته وویل د روزي په لټه روان یو. سپی هم له دوی سره ملګری شو. مازدیګر نږدې و چې جک یوې ونې ته ډډه ووهله. له کڅوړې یې ډوډۍ راویستله چې یو څه په خپله وخوري او یو څه سپي ته ورکړي. خر هلته نږدې د وښو په خوړلو بوخت شو. دغه وخت یوه پیشو را پیدا شوه چې د لوږې له لاسه هغه د چا خبره بس څلور هډوکي وه. د جک خوا ورته بده شوه. د خپلې خولې مړۍ یې ور واچوله. پیشو ډوړې ترستونی تیر کړه او دعا یې وکړه چې هیڅ کله وګای ماشي. او بیا یې لږه پوښتنه وکړه چې چیرته روان دی. جک ورته وویل چې لخره او سپی سره په شریکه په روزي پسې روان دی. پیشو د ملګرتوب غوښتنه ورنه وکړه او هغوی ملګرتیا ومنله. دوی په یو ځنګلي سیمه کې د مزل په وخت یو ګیدړه ولیده چې ژوندۍ چرګې په خوله کې نیولې منډې وهي. خره هنګارې وکړې. پیشو میو میو وکړل او سپی وغپېده. ګیدړه ورخطا شوه. چرګې پریښود. ځان یې په ونو کې پناه کړ. چرګ چې له ویرې ریکت اخیستی و دوی ته وویل بې روزي ماشئ. او بیا یې پوښتنه ورنه وکړه چې چیرته ځئ. چک ورته وویل موږ په روزي پسې راوتي یو او چرګ ورسره ملګری شو. له یو څه مزله وروسته د لمر سترګه پرېوته. تیاره خپره شوه او جک د لارې ملګرو ته وویل چې نور نو د خوب وخت دی په چمن کې به ویده شو. چرګ چې یوې ونې ته ختلی و آواز یې وکړ زه هلته لرې یوه کوټه او رڼا وینم په چمن کې ولې ویدیږو. راځئ هلته ورشو ګوندې د شپې تیرولو لپاره مناسب ځای وي. دوی د چرګ خبره ومنله. د کوټې په لور وخوځېدل. کوټې ته نږدې د کټ کټ خندا آواز واورېدل شو. جک وویل غلی شئ چې وګورو دلته څوک دي. او بیا ورو ورو ورغی. د کوټې له کړکۍ یې ور وکتل. که ګوري شپږ کسه غله دیو میز چارچاپېره ناست دي ډوډۍ خوري او د هغو طلاو په باره کې خبرې کوي چې تازه تازه یې له پاچا راپټې کړي دي. جک خپل ملګري په اشاره پوه کړل چې څه باید وکړي. خره خپلې مخکینۍ پښې د کړکۍ په ژی کېښودلې. سپی د خره په اوږو سپور شو. پیشو د سپي په څټ کېناستله او چرګ د پیشو ورمیږ ته ور وخوت. دغه وخت جک ورته وویل یو ځای چیغې کړئ. د جک له حکم سره سم د پیشو میو شو. سپی وغپل. خره هنګارې کړې. چرګ وچغېده او د دوی چریک آوازونه په یوه بوګنوونکي آواز بدل شول. غلو یو بل ته ورخطا ورخطا وکتل. دغه وخت جک په خپلو ملګرو چیغې کړه هله یې ډزې ورباندې وکړئ چې یو هم روغ ونه وځي. غله چې سخت ویرېدلي وه د کوټې د شاله دروازې په منډه ووتل او وتښتېدل. جک او ملګري یې حویلۍ ته ورننوتل. کړکۍ یې بندې او دروازې یې پورې کړې او له غلو څخه په پاتې خوندورې ډوډۍ یې شروع وکړه. چې ښه ماړه شول جک په یوه تخت باندې وغځېد. خره د کوټې مخې ته په حویلۍ کې وچې کودې ته ځان ورساوه. سپی له دروازې سره پرېوت. پیشو د بخارۍ څنګ غوره کړ او چرګ له دیوال سره ټک وهل شوي اوارې دړې ته وخوت چې بېغام ورباندې څملي. غله چې په ځنګل کې له یخنۍ پورېدل په کوټه کې پاتې سرو زرو او جواهرو ته پریشان وو. د غلو سرغنه خپلو ملګرو ته وویل چې زه به ستون شم وبه ګورم چې هر څه په ځای دي که څنګه. د غلو مشر چې څنګه د کوټې ور پرانیست او د بخارۍ په خوا کې تېرېده پیشو ورباندې ټوپ کړل. په مخ یې وینې ورماتې کړې. غله چې وغوښتل وتښتي. د سپي په لکۍ یې پښه کېښوده او سپي یې د پښې په بټه ګوته خوله ولګوله. غله د خدای پارې چیغې وکړه. او دغه وخت چرګ چې په دړه باندې بر ناست و د غله په مخ باندې موښکه ولګوله. او چې غل حویلۍ دروازې ته ورسېد د خره لغته ورباندې ولګېده. د غلو سرغنه بې هوشه شو او له حویلۍ بهر د چټلۍ یوې کندې ته ولوېد. سهار چې په هوش راغی په منډه ځان خپلو ملګرو ته ورسوه. ورته ویې ویل کور بیخي ناشنا بلا ونیولی دی. تلاوی دی اور وخلی چې مقصد ژوندي پاتې شو. له ځنګله باید خامخا ووځو. غله له ځنګل څخه ووتل او جک چې لا د هغوی په کور کې و خپلو ملګرو ته وویل دغه تلاوی د پاچا دی نو ښه خبره دا ده چې هغه ته خپل مال وسپارو. جک تلاوی په خورجین کې واچولې په خره یې بار کړې او بیا په شریکه روان شول. له ځنګله ووتل. له غونډیو واوښتل. د ولاړو اوبو د ډنډونو په غاړه غاړه یې مزل وکړ او آخر د پاچا ماڼۍ ته ورسېدل. جک پاچا ته تلاوی وسپارلې او ټوله کیسه یې ورته وکړه. پاچا بی حده خوشحاله شو. چرګ ته یې په خپله پاچاهي مرغنچکی تر ټولو ښه ځای ورکړ. خر یې تر ټولو لویې کادانې ته واستوه. پیشو ته یې د لویو بخارۍ په څنګ کې تود ځای غوره کړ. سپی یې په خپله حویلۍ کې خوشې کړ چې په خپله خوښه وګرځي. او جک ته یې د لباسونو په کوټه کې تر ټولو ښې جامې ډالۍ کړې. ماښام چې په ډوډۍ کېناستل پاچا جک ته وویل جک زویه، ته به نور هیڅ وخت وګی پاتې نشي، ما دې غم کړی دی. او لکه څنګه چې پاچا ورته ویلی و، پر اختیا هم داسې وشول. له دې وروسته نه جک، نه د جک کونډه مور او نه د جک د سفر ملګري هیڅ وخت وګی پاتې نشول. آرام ژوند یې په نصیب شو.